قوت راټیټ شو وکغید خو حمله یې ور باندې ونکړه. بلاخره د غره سر ته ورسیدل چې یو پلان اوار میدان وو. دغه پلان اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی وو. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدلو را تاویدلو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت ځاله ولیده، او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو، پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یو درباری ته چې مفلوګ نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفلوګ ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی، زما د پلار ځاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیو او د هغه ځواب دا و، په یوه لال وړ برج باندې زما د پلار ځاله ده، او تر هغه هم چې لوړ برج دی، خوري زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچو او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کای وم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبره اورېدلې وه چې هغه د خپل غور نیکه ویلی وو چې د اورېدلو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده، او چې هغه مړ شو دغه ځای ګربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونو کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه کرار کرار په باد راوړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفلوک له مشر ګربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربته په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه وریادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یوړ، او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختونکي لمر پلوشې چې د کلا په هر ځای باندې اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زور ګربت خبرو ستړی کړی وو او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهار خوب وره نغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې وي. سهار شو او دوی د لمر لومړنۍ وړانګې ولیدې چې چرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې لتې کورا وایستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانیستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو رشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تېرېدو سره په تیږو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یوه لاره وکړه. خورې یوه وره ته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفلوګه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفلوګ لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ،
موږ د دې ماڼۍ اوسېدونکو په کلونو کلونو د مزو چړچو ژوند وکړ، حاله بیا کاختي راغله او نو ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکړه نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یا کوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو ګربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي.
د مړی ماسی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچکړه او ورسره ملګری ښکاریانې سخت وویرول. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه وه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلومه وو، بیا به ځو. د دوی یو ملګری د وره د ماتولو تکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډو وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلي ځای پیدا کړ چې کلي پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلي تاو کړه او د پرانستل شوي وره کښهارۍ شو. یو دهلیز راښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې خپور و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفلوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړ ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفلوک ولوست او داسې وژباړه.
زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه سوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو آسانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله، خو کله چې کاختی راغله ډیر بې وسه سوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خپره سوې، د روزي په برابرولو بوخت سه.
تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. وی ویل بس ده، همدومره خبره بس ده، تر ټولو ښه کار همدا و چې ډیر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزیر یې خپاره کړل، او بیا یې ګربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې، او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلي کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا یې ورنه جوړه کړه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتم ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هرکلی ته ورغلل او ورته وی ویل چې موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسو څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل ما د ګربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ بلکې د ګربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې ناآبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازې یې کړې.
د سدی رادیو مچلې په دې برخه کې حمیم جلال زای ووري چې خپل دوا غزلونه ولولي.
سات تیروي خلق بدلوی په تماشا کیسه زړه د سړی وس پړی تریوانه خلی یو کیسه رنگ ستاله خایسته څخوړان دی به معنا ښکاری ژوند ملتا پرته نه سندره شاو نه کیسه ګوتی می وېختانو کې وهی مگر وېد میکړي زړه را سره خوري تر وسه پوری په وړه کیسه ته لستر ګوتا وې دایره فقط لیدلای شي ته نو څل وستلای شي د دې شاته پرته کیسه تا پسې د زړه چاودن لیک نه وای دی کنه نور خو مخکې له ما هم غنم موجود و او هغه کیسه ژوند مې دی همه مې د ادراک له سطحې ټیټ روان غیږ کې یې اخیستې ده د غره غوندې درنه کیسه گل په نه خبر خفه شي رانه تیر شي ژوند بدرنګه شي کټ مټ د ځان په څیر شي سترګې نور څه هم لیدل غواړي جانانه غم پرېږده چې په څرمنې را برسیر شي زه ځان ساتم نیمګړی له دې ویرې اندامونه چې شمیرمه رانه ډیر شي چې تیاره شي مجبوري مې ویشل کیږي چې تنها شم خپل ځان رانه چاپیر شي خدای دې وکړي چې د زړه شي رانه صبر خدای دې وکړي چې د دا قسم اخیر شي شاوخوا ورپسې ګورم سودایی یم چې څوک بله خبر وکړي ځان مې هیر شي
ادبیات څه ته وایي اجتماعي نقشې څه دی د بشري فرهنګ او معرفت له نورو څانګو څه توپیر لري ډاکټر نظام الدین کټوازی چې په اجتماعي او ادبي پوهنو کې دکتورا لري دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي
ادبیات او ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې اړیکې لري په یو بل باندې متقابل اثر غورځوي او مغلقوالی په دې کې ده چې موږ د ادبیاتو په وظیفه او په اثر باندې پوه سو په کومه طریقه باندې ادب په ټولنه باندې یا په کلتور باندې یا په لوستونکو باندې اثر غورځوي دا ډېره لویه پوښتنه ده خو د پوهانو په نظر ادبی اثر یا ادبیات یو خیالي دنیا ده چې په هغې کې موږ خپلې هغه تجربې لولو چې موږ یې په ژوند کې کوو او خاطرې چې موږ د ژوند له مختلفو واقعاتو څخه په مختلفو وختونو کې راخیستې دي هغه په لیکلي یا شفاهي شکل سره لولو
ډاکټر صاحب کته وځه اوس که ادبیات له خپلو څانګو وپېژنو دغه تعریف چې تاسو وکړو په شعر باندې خو پوره صدق کوي په داستان باندې هم پوره صدق کوي او دا دواړه د ادبیاتو تر ټولو هغه بنیادي څانګې دي خو دغه یونلیک چې لیکو سفرنامه دا هم یو ادبي ژانر دی بیوګرافي چې لیکو دا هم یو ادبي ژانر دی ادبي راپورتاژ چې لیکو دا هم ادبي ژانر دی خو هغه د خیال په بنیاد نه لیکو بلکې د واقعیتونو په بنیاد لیکو نو آیا بیا مجبوری شونه چې د ادبیاتو په تعریف کې یو څه نور وسط هم قائل سو
راسته چې موږ د ادبیاتو په نوم پیژنو د مثال په ډول باندې ناول یا یو لنډه کیسه دا په حقیقت کې په مستقیم ډول باندې لکه څنګه چې موږ یو راپور لولو هغه څه زموږ تجربې او ژوند نه بیانوي بلکې دا اثر چې زموږ په مخ کې پروت وي موږ لولو دا کاملا یو تخلیقي اثر دی اختراع دی لیکوال د ذهن او لیکوال په دې کې کاملا اختیار لري دا په بهر کې موجود نه وي دا صرف د ذهن محصول ده خو دا د دې معنی هم نه لري چې لیکوال گویا د دې ادب په تخلیق کې له حقیقي دنیا څخه بهر په ګوښه کې ځوان کوي دای په حقیقت کې د خپل ځین په قوت او د ژبنی صلاحیتونو په مرسته باندې یو موډل د دنیا تسیموي چې موږ کولای شو په هغه کې خپلې تجربې خپلې خاطرې خپل ژوند ووینو ویلولو دا یو فرق دی له نورو ژانرونو څخه لکه چې تا یاد کړو مثلا د راپور لیکنې یا د سفرنامې په سره د یو ادبي اثر
ارسطو د ادبیاتو په کیسه کې وایي تاریخ هغه څه بیانوي چې هغه سي شوي وي او ادبیات هغه څه بیانوي چې هغه سي
باید شوي وي
باید شوي وي یا کېدای شي
کېدای شي
ومن کومه تاسو دي د ارسطو دي تعبیر پر وړاندې کوي تصور وکړو د ادبیاتو
همدغه توپیر ده چې ادبي اثر یو تخلیقي اثر ده یو تصوري او خیالي بڼه لري چې څنګه باید شوي وي او څنګه کېدای شي چې وشي
ډاکټر صاحب کټه وځي ارسطو چې له ادبیاتو نه کوم مفهوم په ذهن کې درلود هغه یوناني ډرامه او یوناني شعر په هغه زمانه کې دغه تصور نه و لکه دا اوس چې موږ وایو چې بیوګرافي هم ادبیات دی، آټوبیوګرافي هم ادبیات دی، هنری راپورتاژ هم ادبیات دی، سفرنامه هم ادبیات دی. ارسطو چې په خپله بوتیقا کې د ادبیاتو په ژانرونو او ډولونو ماهیت باندې خبرې کوي، یا افلاطون چې د ادبیاتو په سکه کومې خبرې کوي، داسې ښکاري چې د هغوی په ذهن کې یوازې شاعري وه. یعنی هغوی که تراژدي یادوي، که کمیډي یادوي، که ډرامه یادوي، که حماسه یادوي، هغه هم د شاعرۍ ډولونه وو. یعنی نثر د دوی په ذهن کې نه و. ګمان کوم ارسطو چې د ادبیاتو کوم تعریف کوي، هغه د هغه یوناني ژانرونو، د هغې زمانې د یوناني ژانرونو په حدودو کې وو. خو په اوس زمانه کې د ادبیاتو لمن باید وسیع وګڼو، او بلکې حتی ډاکټر صاحب کټوازی موږ کله کله وایو په پښتو کې وایو، وایي مارکسي لټریچر، موږ وایو اسلامي لټریچر. هغه ټول کتابونه چې په اسلامیاتو کې لیکل شوي، کله کله هغه هم لټریچر یعنی ادبیات بولو، کله کله ټول هغه کتابونه چې د مارکسیزم په باره کې لیکل شوي هغه هم ادبیات بولو. د ادبیاتو کلمه ګمان کوم کله ډېره وسیع کېږي او کله محدودېږي، داسې حالت نشته.
بالکل دا صحیح خبره ده. په عموم ډول سره تاسو ته خبرې په تعقیب، هر لیکلې پارچې ته موږ ادب ویلی شو. په دې باندې به زه مثال په ډول یو بل شی ور اضافه کړم. اتا که تاسو به لارښوونه څوک درته کوي، یا مثلا یو ډاکټر یو نسخه درته لیکي او لیکلي یو شی تاسو په مخ کې لري، هم د ادبیاتو یو برخه ده. خو لیکن په خاص ډول ادب، د ادب تعریف باید چې ډېر زیات محدود شي، او کله چې موږ محدودوو نو په هغه کې بیا دغه خیالي بڼه او تخلیقي عنصر د ادب ډیر مهم ده، چې هغه له حقیقي دنیا سره داسې تعلق نه لري لکه نورې برخې د لیکلو سوي سفرنامې یا د نسخې لیکل، بلکې دا د لیکوال د ذهن او د ده د تصور یو محصول ده. او موږ په خپل ژوند کې شاید له داسې پیښو سره لیدلی وي، مخامخ شوي یو، کوم چې موږ په یوه کیسه کې لولو مثال په ډول. او له بلې خوا نه چې تاسو د پخوانیو پوهانو نظریاتو ته اشاره وکوله، رښتیا هم هغه وخت کې د ادبیاتو ډولونه دومره زیات پرمختګ نه و کړی، خو لیکن له هغه نه وروسته ډېر زیات پرمختګ منځته راغلی ده. او په طبیعي ډول سره ادب په دریو ډولونو باندې ویشل شوی ده، او دغه د دغو ډولونو معیار په دې کې ده چې یو لیکوال په کومه طریقه او تر سره موږ ته خپلې خاطرې، خپلې تجربې بیانوي. مثلا دا په لیریک ادب کې هغه موږ ته یو تاثر ښیي، که په یو شعر کې موږ ته چې لولو، هغه کې موږ د یو شاعر هغه تاثر چې د ژوند څخه اخیستی ده ډېر متاثره کړی ده.
لیریک ادب
هغه چې موږ تغزلي ادب، ټول شعرونه په دې کې راتلی شي. او یا ډراماتیک ادب ته مثلا موږ تاسو د تیاتر په صحنه باندې یو پارچه، یو تمثیلي پارچه وینو، نو هغه په بل شکل سره موږ ته خپلې خاطرې را په یادوي. او بل ډول یې حکایتي ادب د سیمو تاسو کیسه لولو، یو ناول لولو، یو لنډه کیسه، هغه کې زموږ په مخ کې لیکلې کیسه وي، او په دې کیسه کې کرکټرونه دي، هغه د هغې شاته یو انګیزه موجوده وي، هلته واقعات وي، د واقعاتو په منځ کې یو تسلسل موجود وي. دا یو بل شکل او طرز د انتقال د هغه خاطرو، د تجربو د چې موږ په ژوند کې کړو.
ډاکټر صاحب کټوازی، دې تر اوسه چې ادبیات په انساني معرفت کې د معرفت له نورو څنګه څه فرق لري؟ اوس ساينس یو معرفت دی، او هنر یو بل ډول معرفت دی، او فلسفه یو بل ډول معرفت دی د انسان. په دې کې خو ګومان کوم تاسو به موافق یاست ټول دا وایي چې ادبیات د هنري معرفت یو برخه ده. خو په مجموع کې د انسان په پوهه کې، د انسان په معرفت کې ادبیات کوم مقام لري له نورو څنګه بیلیدای شي؟
زه فکر کوم چې ډېر ښکارا توپیر یو ډېر مهم فرق دا ده چې ادبیات لکه د نورو علومو په شان له اجتماع سره سروکار لري، خو دا طرز او طریقه چې ادب اجتماع ته یا لوستونکي ته خپل ځان معرفي کوي یو ډیره خاصه طریقه ده. هغه د انسان له فطرت سره ډیر نږدې تعلق لري، او د بشرپالنې احساس په دې کې ډیر بارز ده. هغه مینه او علاقه چې په ادب کې د انسان له عواطفو سره، له احساساتو سره ښکاره کیږي، دا په بل په هنه کې نه لیدل کیږي یا په کم اندازه سره. او لبل طرف د ادب او د ټولنې په منځ کې هغه متقابل اثر چې دا ثابت شوی دی په ټول د تاریخ کې د ادبیاتو په اجتماعي تکامل کې، دا چې ادب د اجتماعي نورمونو، ارزښتونو او د هغه اجتماعي شرایطو په ذریعه باندې هم تقویه کیږي، او بالعکس ادبیات هم په خپل وار سره دغه اجتماعي نورمونه او ارزښتونه چې کوم په ټولنه کې موجود دي هغو ته انعکاس ورکوي، هغه تعبیروي، هغه تقویه کوي.
ډاکټر صاحب،
متقابل تاثیر موجود او یو خاصه طریقه سره ادب له لوستونکو سره رابطه ټینګوي.
ډاکټر صاحب، کته وازه له ټولنې سره باندې ادب د رابطې پیسې کې به نورې خبرې هم وکړي، خو د معرفت په څانګو کې د ادبیاتو د ځای پیسې کې کدا چې وایو یو آسان خبره وکړو، څنګه تاسو سره موافق یاست؟ ساينس هغه معرفت دی چې تر ډیره ده په تجربه ولاړ دی. دین یو داسې معرفت دی چې تر ډیره ده په وحي ولاړ دی. فلسفه یو داسې معرفت دی چې په تعقل ولاړ دی، استدلال بکې. او هنر او من جمله ادبیات یو داسې معرفت دی چې تر ډیره ده په احساس او په عواطف ولاړ دی د انسان. دغه سي تعبیر سیدی
زل د سره بالکل موافق شوم. دا سیدی چې ادبیات ډیر رابطه د انسان له عواطف او احساسات سره تړلی دی، او د ادب ارزښت هم په دې کې پروت او اجتماعي خصلت هم دغه ده چې د انسان عواطف ډیر په یو خاصه طریقه سره بیانوي. خو په دې باندې یو ټکی رو اضافه کول غواړم، هغه دا ده چې ادبیات په خط کې په غیر مستقیم ډول ټوله کلتوري ذخیره د ټولنې په هغه کې شکل د اظهار او د بیانولو پیدا کولی شي، ځکه چې دا د ډیرو مختلفو تجربو او د مختلفو حوادثو څخه جوړه شوې یو ترکیب وي، او هغه موږ ته په داسې یو شکل بیانیږي چې په هغه کې د لوستونکي احساس ته ډیره زیاته ګوته نیول کیږي، او هغه فکر کولو ته هغه طرف هڅوي چې په باره کې فکر وکړي چې دا څنګه دا واقعات پیښ شوي دي، ولې پیښ شوي دي، او څنګه کېدای شي چې مسته راشي.
یعنې
دوی هڅوي دي ته چې د احساسات لپاره وي،
یعنې د مخاطب د احساساتو د پارولو لپاره للارې د فکر کولو ته وربولي،
د فکر کولو ته هڅوي. احمد په دې کې د شلي ټولنې سره د احساسات لاله نه ډیره مستقیمه رابطه ساتي، خو دا د نورو علومو څخه فرق ما عرض وکړو، دا چې په مستقیم ډول سره حوادث نه بیانوي لکه موږ یو تاریخ لولو، بلکې په غیر مستقیم ډول په یو خاصه طریقه سره د حوادث مخترع.
ډاکټر صاحب، کته واسه کډیا ادبیاتو عام مفهوم په نظر کې ولرو او د ارزش پیسې کې خبري وکړو یا د تاثیر پیسې کې، اوس دې ادبیاتو تاریخ ډیر متضاد مثالونه راکوي. کله کله ویني ځینې شاهکارونه لیکل سوي دي خو په اجتماعي بدلون کې خاص نقش نه دی لرلای. اوس کتاب دل وسیم د خواندم ځینې اخیستې دی، نور تاریخ داسې اسناد نه راکوي چې د اجتماع په بدلانه کې نقش لرلای دی. خو کله کله بیا داسې آثار هم وي چې د اجتماع په بدلانه کې لوی نقش وي. مثلا په امریکا کې په 19مه پیړۍ کې چې د غلامي جنجالونه لاوو، د تور پوستو د غلامانو د دغو بیا پچراستوا یو لیکواله وه، هغې یو ناول ولیکو د کاکا تام جونګړه. هغه کتاب دومره ډیر اثر وکړو، دا تاریخ دا وایي چې دومره ډیر اثر یې وکړو چې د غلامۍ په ختمولو کې ډیر لوی نقش ولوباوه. خلک یې دې ته تیار کړل چې له دې استبداده لاس واخلي. دغسې ځینې کتابونه یې چې دومره ډیر اثر وکړي د ادبیاتو، یا که په پښتو کې یو مثال ورکو، زه فکر کوم له دې سره به څوک مخالف نه وي چې په پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې چپی افکارو په پیدا کېدلو کې او په زیاتېدلو کې د اجمل خټک د غیرت د چغې نقشو. که څوک تاریخ لیکي، که اجتماعي تاریخ لیکي، که فرهنګي تاریخ لیکي، ممکن د دغسې واقعیت اعتراف ته مجبور شي. خو بلعکس بیا کله کله موږ ډېر شاهکارونه وینو. مثلا ما تر اوسه نه دي لوستي د انګلستان په تاریخ کې چې د شیکسپیر ډرامو په اجتماعي تحولاتو کې کوم اثر لرلای دی، دغه سی یو متضاد نتیجه نه تر لاسه کوو.
زه فکر کوم دا پښتنه له دې سره تعلق لري چې د هر ملک، د هر ټولنې، د هر ملت ځان ته خپل کلتوري، اجتماعي او سیاسي حالات پورې ډېر تعلق لري، خاصتا په کلتور پورې، واغه نورمونه او ارزښتونه چې خلک پیغمبني باور لري د هغه لمخ خپل سلوک او شکل ورکوي او بل داسې لیک لوست کچه چې په ټولن کې څومره لوړه ده څومره ټیټه ده جن نو داسې شرایط چې د ادب دی د پراخېدا لپاره او د غوړېدلو لپاره ډېر ضروري وي نو که په یو ټولنه کې دا موجود نه وي دا رښتیا هم چې د ادبیاتو اثر به ډېر کم لیدل کېږي خو داسې ټولنې ډېرې شته لکه تاسې چې مثال ورکو د امریکې په ټولنه کې یا په نورو ډېرو پرمختللو ټولنو کې یا موږ تاسې پخپله په پښتني ټولنه کې هم د ادبیاتو اثر مو ډېر په واضح شکل سره لیدلی سو بلکې زه دا فکر کوم چې موږ تاسې د شفاهي ادب د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر درلودلی د خدا په دې پورې تعلق لري چې موږ هغه څنګه تعبیروو او د ادب پوهانو او هغه کسان چې په ادبیاتو کې کار کوي د دوی په فعالیتونو د دوی په هڅو پورې تعلق لري چې د ادب ژوند په عمومي ډول سره په کلتور کې تعین کړي په کلتوري ماحول کې او هغه دپاره کار وشي نو ادبیات حتمن د ټولنې په ژوند باندې تاثیر لري خو دا په دې کلتوري او اجتماعي شرایطو پورې تعلق لري.
کولاله